السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او چې یو شمیر فعالانو په کابل کې د ایران سفارت مخې ته د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو په وړاندې د وروستي ناوړه چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دا هم اوري چې د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې ده. پیل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه. اوري
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا لپاره د داعش وسلوالې ډلې د رهبر د نیولو خبر ورکړ. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ملاتړ وکړ او یوه ایراني کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په یوه راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبي اسیا او لری ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاءالحق چې په شیخ ابو عمر الخراساني مشهور دی له نورو مهمو کسانو سره یو ځای نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په یوه ګډه اعلامیه کې چینن دوشنبه خبره سره غلی چې یاد کس د ملي امنیت او د پولیسو د 202مې ځانګړي قطعې په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مسول ابو علي او د امریکو مسول صہیب هم نیول سوی دی. د اعلامیه له مخې د عملیات د ملي امنیت د استخباراتي معلوماتو او هم د داعش وسلوالې ډلې د هغو نورو څلورو لوړپوړو غړو د اعتراف په نتیجه کې سوي چې د محل د ملي امنیت په بند کې دي. په اعلامیه کې د یادو عملیاتو ځای او وخت نه دی ښودل سوی، خو زیاتوي چې دغه ځواکونه به په سیمه کې د ترهګرو ډلو د مشترکو شبکو او د هغو د مرکزونو په نښه کولو او تعقیب ته دوام ورکړي. د افغانستان ملي امنیت ریاست تیره اونۍ په کابل کې د سرکوتل او شکردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش او حقانی شبکې د ګډې هستې د له منځه وړلو خبر ورکړی و. هغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د وروستیو 14 په تړاو د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي طارق آریان نن دوشنبه په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل
12 تن در پیوند به ماین گذاری ها در کابل بازداشت شدند تا یه دو هفته اخیر و هنوز هم شبکهشان زیر نظر نیروهای کشفی ما است. در این حال 4 ماین کنار جاده و مغناطیسی خونسا شده، 40 قبض بم دستی کشف شده، 2 انتحار کننده با واسکت های انتحاری کشف شدن به دست آمدن.
شغل آریان داونه ویل چې دا کسانې په کومو سیمو کې نیولې دي؟ په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر شمالي سیمو کې د مشکوکو کسانو لخوا د ماینونو چاودنې ډېرې سوي وې چې وروستۍ بېلګه یې نن دوشنبه د کابل په 12 ناحیه کې و چې څلور پرله پسې د ماین چاودنې پکې وسوې. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن وویل په دې پیښو کې د یوه ماشوم په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان سوي دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند د غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا تیره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اروپای ټولنه او امریکا د اوربند په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یو نظر دي. نوموړی زیاتوي تقریبا ټوله نړۍ د دې ډول اوربند غوښتون کېده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ناټو په دې وروستیو کې له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. وسلوالو طالبانو په جواب کې له امریکا سره د دې ډلې د تړون پر تدویق ټینګار کړی او ویل چې په اوس وخت کې اوربند معقول نه دی. طالبانو په ویل امی کې ادعا کړې چې د افغانستان حکومت د یاد تړون د عمل کېدو پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوش کېدل ځنډوي او یو جامع مرکچی پلاوی له خپل لوري تر اوسه نه دی معرفي کړی. د طالبانو اعلامیه زیاتوي چې امریکا او ناټو هم د فبروري د 9 موافقې د عمل کېدو په برخه کې خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. زموږ غلازه د رادیو ری یوه ایرانی کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوی راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران سمندري ځواکونو نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ په عمان خلیج کې د تمریناتو پر مهال سوې ده. تر دې وړاندې د ایران دولتي رسنیو د یوه کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا راپور ورکړی چې دا کونارک نومې کښتۍ یوه ملاتړی کښتۍ وه چې تر پیښې وروسته په سیمه کې یوې وچې ته انتقال سوې ده. دا معلومه نه ده چې د پیښې پر مهال په یاد کښتۍ کې څو تنه عمله وه. تر دې وړاندې د ایران دولتي ټلویزیون دا پیښه یو تصادف بللی و او ویلی دی چې کښتۍ هدف ته ډېره نږدې پاته سوې وه. د امریکا سمندري ځواکونو چې دا سیمه څاري تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایران په معمول ډول په یاده سیمه کې چې د هرمز تنګي ته نږدې د سمندري تمرینات ترسره کوي. او په داسې حال کې چې په فرانسې او هسپانیا کې په میلیونونو وګړو نن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه کم شوي، خو بریتانیا دا بندیزونه نور هم وغځول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغو بندیزونو کې ډیر لږ کموالی اعلان کړ. په فرانسې کې تر 8 اونۍ وروسته خلک کولی سي چې د ګرځېدو له ځانګړي جواز پرته د باندې ووځي او ځینې دوکانونه به پرانستل سي، خو رستورانتونه، سینما او تیاتر به لا هم تړلي وي. هسپانویان هم چې د دې ویروس د ډیرو ځپل شوي سیمو لکه مادرید او بارسلونا بهر ژوند کوي، کولی سي رستورانونو او بارونو ته چې خلاصه فضا لري ولاړ سي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې دا هیواد نسي کولی د فرانسې او هسپانیې په څیر اقدام وکړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په کابل کې ځینو فعالانو د ایران لخوا د افغانانو پر وړاندې د وروستي چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ.
ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوری ډیپلوماټان چې دلته دی، د هغه څخه ځواب ور وغواړي او د بین المللي ټولنو څخه د دوی څخه غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې.
اینجا 1000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از آدرس طالب، نه تنها 1-200 نفر زندانی رها نشده، خشونت هم بیشتر شده.
دا هموری چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو 2 اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړي.
دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي، دا حتی باید وکړي.
په اروزګان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره ولسي خلک غوښتنه لري.
نور مو کلي و باندې مو بربادوي، نور باغونه مسودوي، مکتب مو خرابوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په سوریه کې د څو حملو په اړه اوري چې د افغان نړیوال سازمان یې له جنگي جرایمو سره ورته غني. د خبرونې په دوي منوي کې 2 اونیز پروګرامونه خبريږي، د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبلو میدانه. په کابل کې ځینو مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته د ایرانیانو لخوا د وروستۍ کړنې په غبرګون کې اعتراض وکړ. دغو اعتراض کوونکو د یو مدني حرکت په لړ کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ایرانیانو لخوا د وروستۍ کړنې په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. شاوخوا 10 ورځې مخکې لسګونه افغان کارګرو غوښتل چې ایران ته وړي، خو د ایران سرحدي ځواکونو نیولي وهل ډبولي، بیا یې مجبوره کړي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
وروسته له هغې چې روان میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران پولیساتو ځواکونو شاوخوا 50 افغان کارګر له شکنجې وروسته اوبو ته وغورځول، دغې پیښې په هیواد کې سخت غبرګونونه راوپارول. په کابل کې د دوشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته په دې تړاو اعتراضي غونډه وکړه. دغو مدني فعالانو د ایران حکومت د افغانانو په بیرحمه وژنې تورن کړ. د دې اعتراضي غونډې یو غړی نصیر احمد مایار وایي که د دوی غږ وانه اورېدل شي اعتراضي غونډې او لاریونونه به پراخ کړي.
که چیرې حکومت دغه پوښتنه وکړي، موږ مدني ټولنې همیش مو غږ پورته کړی دی، موږ اوس دلته په کابل کې یوه مظاهره جوړه کړې، موږ مجبور یو، ځکه هغه که وژل کېږي د هغه وینه زموږ وینه یوه ده. موږ مجبور مکلف چې د افغانستان په 4 ولایتو کې هغلته مظاهرو ته دوام ورکوو، همدغه یو بل ته چې لاس ورنکو نور به هم وژل. که د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې د ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوړي ډیپلوماټان چې دلته دي، د هغه څخه ځواب ور وغواړي او د بین المللي ټولنو څخه د دوی غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه هغه مهال چې شاوخوا 50 تنه افغانانو غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي، د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا نیول شوي او له وهلو ټکولو وروسته د ایران په ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته ورغورځول شوي دي، چې له ډلې 21 کسه مړه شوي، په مړه شویو کې 10 کسانو مړي پیدا شوي او د 15 نورو لا هم نه دي معلوم. اعتراض کوونکو مدني فعالانو حکومت د دې پیښې په تړاو په بېغوري تورنوي او وایي حکومت د وژل شویو افغانانو کورنۍ سره ژر تر ژره مرستې وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو د دواړو طرفونو له لورې څېړنې پیل شوي.
د جمهور رئیس د حکم پر اساس د اعلی سرقومندانۍ د نظامي سرمفتش تر نظر لاندې 10 نفری د هیئت تعین سوی دی. دې هیئت هرات ته سفر کړی دی تر څو د تحقیقات او څېړنې نږدې وڅاري او د اجرایې کړي. هغو مسافرینو چې له پیښې څخه نجات موندلی د هرات والي په حضور کې د خپل سترګو لیدلی حال او هغه څه چې ورباندې تیر شوي وو په هرات کې د ایران جنرال کنسول ته بیان کړ.
دغه شاندې د وزارت لوخه په یو تازه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره کړې ویل شوې چې د ایران او افغانستان په پوله درامسته شوې پیښې په اړه د دوړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو ټلیفوني خبري کړې دي. اعلامیه کې دا هم ویل شوې چې تر چېډونو وروسته به د دوړو هیوادونو چارواکي کارتیا ولیدل شي د دې موضوع په اړه به د پیښې په ځای مشهد او هرات کې ناشته هم وکړي. د افغان حکومت لوري د ټاکل شوی پلاوی مشر جنرال حمید تحماسی پرون هرات کې خبريالانو ته ویلي په دې اړه کره شواهد شته چې دا کسان د ایران په خاوره کې مړه شوي دي. مخکې تر دې د ایران حکومت په دې پیښه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو دوو اونیو کې ورځ تر بلې خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه شورا وایي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی نه یوازې له امریکا سره د دې ډلې موافقه نقضوي، بلکې په جدي توګه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د ملي امنیت شورا له ویان جاوید فیصل سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې بریدونه څنګه زیات شوي او د دوی ارقام څه دي.
لبعده مرغه چې طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې هم د ولسي خلکو خلاف تاوتریخوالی نه دی درولی. دوی د روژې په دوهمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ په مقایسه 23% تاوتریخوالی زیات کړی دی، چې په نتیجه کې 15 تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او 4 نور زخمیان دي. دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي دا حتی باید وکړي.
څه فکر کوي په دې د حملو په زیاتېدو سره ستاسو په نظر هغه موافقه چې امریکا له طالبانو سره کړې وه د هغې هغه ماهیت څومره تر پښو لاندې کېږي او نقصیږي؟
دوی هلته تعهد کړی دی چې د سولې د پیشرفت لپاره به کار کوي، خشونت به کموي. بدان کله چې دوی تاوتریخوالی کوي په دې معنا ده چې له هماغه توافقاتو څخه هم وزي او پر خلاف باندې کار کوي.
یو څه په اخر کې غواړم پوښتم چې د راپورونو په اساس دوی په خارجانو باندې حملې نه دي کړې په مارچ میاشت کې، برعکس په افغان پوځانو باندې 20% حملې زیاتې کړې وي. په دې ارتباط د افغان حکومت دریس څه دی او څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
موږ په خوا هم ویل دي چې طالبان یوازې افغان وژنه کوي، د هغوی روان جنگ یوازې د افغانانو خلاف دی، نه یوازې دا چې د افغان ځواکونو خلاف دوی جنگ کوي، دوی د افغان ولس خلاف هم جنگ کوي. دوی د افغانستان د فرد قاتلین دي، د کوچنی د نر د شزی د کدی له وحشت څخه ټول متضرر سیوی دي. بنا د دوی هیڅ راز مشروعیت قانوني سیبغه هیڅ شی نه لري، یوازې افغان وژنه او مسلمان وژنه ته یې غیر دوام ورکړی دي. دا ټکی د اندېښنې وړ دی او د سولې پروسه سل اصل کې متضرر کولای شي.
د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملي امنیت شورا د طالب بندیانو د ازادي دولړې په موقت ډول وځندوله. د دې شورا ویان په کابل کې رسنوي ته ویل چې د افغان حکومت لخوا د زرو طالب بندیانو د ازادي دو په بدل کې باید 200 افغان سرتیري خوشي سي وي چې د نوموړي په خبره دا کار نه دی سوی. بلخوا طالبانو بیا د 350 نور بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 200 بندیانو تر ازادیدو وروسته اوس هم په دې پروسه کې د دوړو لورو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. د افغانستان امنیت شورا په تازه اقدام کې د طالبانو د ازادیدو پروسه په موقت او مشروط ډول ودروله. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلانو ته وویل د خغلی فیصل په خبره کې طالبان د افغان حکومت سره هم غږی د بندیانو خوشی کولو پروسه پر مخ یونسی، د دې پروسې دوام لپاره دلیل نشته. نو موږ وی د لپاره چې افغانان سولې ته ورسیږي، طالبان باید د افغان امنیتی ځواکونو په خوشی کولو کې لچټکی څخه کار واخلي او یو پر 15 باید بندیان آزاد شي. د افغانستان د امنیت شورا ویان وی طالبان له نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري او سولې ته ژمن نه دي.
د خلکو په مقابل کې روان تاوتریخوالی دی ودروي، تر څو بلاخره سول دغه فرصت چې ایجاد شوی دی موږ دغه څخه وکولای شو چې اعظمي استفاده وکړو. غیر له هغه طالبان به په تاریخ کې د سولې د پروسې خواهر خواسته د محکمې اساسي عمل وي.
د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو لمخې تر دا مهال افغان حکومت زر کسه طالب بندیان آزاد کړي او طالبانو هم یو سلو یو اویا کسه چې په هغې کې یو سلو پنځه افغان امنیتي سرتیری دي آزاد شوي دي. د ښاغلي فیصل په خبره په دې یو سلو پنځه کسانو کې نه څلوېښت د لیست مطابق نه دي. د هغه په خبره دغه نه څلوېښت کسه د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته نیول شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه تازه لیکلی چې نن او پرون ورځې 350 زندانیان خوشی کړي چې له دې سره ټول خوش شوي د طالبانو له لوري بندیان 244 رسیږي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 اتیا نورې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. امید ظهیرمل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ورست تربلې په شدت سره د کورونا وایرس لخپریدو په اندېښنې سره وایي لدینا روغې څخه د ځان ساتنې کلي خپل د خلکو سره ده. د دې وزارت مسؤلان وایي که خلک په کور کې پاتې شي خپل منځي واټن مراعت کړي، ماسک وکاروي او خپل لاسونه په تکراري ډول په صابون ومینځي کیدلی شي په کووید-19 ناروغۍ لخته کېدو څخه وژغورل شي. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د کورونا وایرس له کبله له خطر سره مخ شوي چاپیریال کې د ژوند کولو پر طرحې کار کوي.
اوس چې په تکرار مو خپل وطنوال ته یاد کړی دی د کورونا نه مخنیوي د حل لار د خلکو په لاس کې ده. روغتیا وزارت به ټول خپل اهتمامات لاس لاندې ونیسي او که خلک ورته توجه ونه کړي زموږ فعالیتونه دومره مؤثریت ونه لري. زموږ امارو ارقام هر ورځ د زموږ ریدا تاییدي.
خغلی مجروح ټینګار کوي چې کورونا به افغانستان کې ژر پای ته ونه رسیږي او خلک باید د کورونا ګواښ ته په کتو د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په پام خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې قرنطین پای ته رسول شوی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم نسبت نورو ورځو ته زیاته شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له 209 شکمنو کسانو څخه ټیسټونه اخیستي چې له ډلې یې 215 اتیاتنه په دې وایرس اخته ګڼل شوي دي. کابل بیا هم د 116 مثبتو پیښو په لرلو سره نسبت بل هر ولایت ته په کورونا د اخته کسانو لوړ شمېر لري. د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو ته په کتو ښکاري چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پام نه کوي. د دې وزارت مرستیال هفته ډول مقام او بنسټ ته په کتو د مشکوکو کسانو د سیمپلونو ته د لومړیتوب ورکولو موضوع هم ردوي او وایي دا وزارت هڅه کوي چې د ټیسټونو بهیر چټک کړي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 4,618 اتیاو ته رسیږي چې له دې شمېر 122 تنه مړه شوي او 1,540 تنه بیرته روغ شوي دي. امید ظهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
چارواکي وایي چې په اوروزګان کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړي چې له دې سره د بې ځایه سو کسانو شمېر هم زیات شوی دی. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور راستولی.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین او خلګوای وسلوالو طالبانو یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات کړي چې لامل یې لسګونه کورنۍ له خپل کورونو بې ځای سوي دي. د ترینکوټ شار څخه په 15 کیلومتري کې د نچین په سیمه کې د جګړې لومړی کرښه ده، کوم چې هر شپه د درنو جګړو شاهد وي. که څه هم په نورو سیمو کې په یوه پوسته کې د سیمې د څارلو لپاره یو سرتیری ناست وي، خو دلته په یوه پوسته کې 15 او یا هم 16 سرتیری د وسلوالو طالبانو سره په مرچلو کې د شپې او ورځې ناست وي او سیمه څاري.
د راکټ در باندې وکړي د راځي تر دیواله لاندې مې چې وڅ زتا وشوکم په ار دیواله ته ما څلور باندې نخري ورکړي چې په یوداران بعد بعد لري ترناست.
نظر محمد یو له هغه سرتیرو څخه دی چې وسلوالو طالبانو یې پر پوسته برید وکړ او د دې د سترګو په وړاندې ټول ملګري ورته وژل او یوازې دی ترې روغ وتلی. نظر محمد وایي دی بل وطن څخه د پاتې ادامه ورکړي.
پوسټر پنځه کسه یو پلاشي دا مو دوه زخمیان و.
زه په پښې کوم بغښ پچ پچا وکړل.
بل شپه درې زخمیان و، درې روغ راوتل. بل شپه مو دوه شیدان و، درې زخمیان و. په پوسټ کې پټاو کړی دی او بلش پدل صدا پسته چې پټاو کړل. څلور مزخمیان او څلور مشیدان و.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وای د بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم غشمتون کی جواب ورکړي. د دغه ولایت امنیه کومندان شفیق الله سحر د وسلوالو طالبانو دا کار په قطر کې د فبروري پر نوښتمه د دغه ډلې او امریکا ترمنز لسلیک سوی هوکړي څخه سرغړونه یادوي. په ترینکوټ کې په دې ورستیو کې د یاد جګړو لامل لسګونه کورنۍ هم د خپل سیمو بي ځای سوی دي. سردار ولی یو له هغه کسانو څخه دی چې تازه د جګړو مل بی زای سوی
بیا څنګه وزور وخت موږ ته شمول نو ټول کلیوال به ته مخلي پرې شوولې خو دا وخت دې په ځر مشین کې تقریبا څلور تنځ کور پاته نه دي د سلګونو خلکو څخه ټول خلک د جنگ لامل سره وخت یې ورته جنگ کېری خو خونه څخه مې واجنې غوښتنه لري چې د خدای لپاره د الله لپاره د خدای پر یاد د روژې مبارک په خاطر باندې نور د جنگ څخه خلاص واخی نور مخلي باندې موږ برباده وی نور باغونه مسو ده وی مکتب مو خرابه وی بس نور به شي د جنگل سړي سي هر څه مو بلا تور کړی چې واجنې ځغ مو یوار بیا هم دی پر دوار باندې نور بس د خدای د پاره د خدای پر لاس.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر زیور رحمان نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې روغتون ته د جګړې د قربانیانو ورتګ زیات سوی دی خو د کره شمېرې په اړه جزئیات نه ورکوي. خلک له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې روژې ته د درناوي په خاطر کې نور اور بند وکړي. طالبانو بیا مخکې تر دې ویلي وه په هغه سیمو کې چې جګړې تیزې کړې دوی ته ورنه ګواښونه متوجه دي.
کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د کرکټ ملي لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد جوړجاړي او سرغړونو په سبب شپږ کاله له کرکټه منع کړی دی. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړي مدرس ذبیح الله شاهزاد په حواله چې دا به نورو لوبغاړو ته د عبرت درسي نوموړي صفی الله سانگزی ته وویل.
په هر اداره کې به کچې یو ورزشکار تخطی کوي نو اداره باید مجبور وي چې دا مسله په جدي ډول باندې غور وکړي. فیصله د کرکټ بورډ چې دی پر یو اساس په یو بنسټ باندې شوی او زه فکر کوم چې ښاغلی شفق کچې ادعا لري چې دا غلط تصمیم دی باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شپږ کال بندیز د شفق دپاره تصمیم نیولی.
د شفق په اړه باندې تر دغې پرېکړې وروسته خلکو په سوشل میډیا کې کامنټونه وکړه چې قانون په ټولو یو شان نه تطبیقیږي، د سرغړونو په خاطر نور لوبغاړي هم ځینې سرغړونې کړي دي، باید په ټولو یو شان قانون تطبیق شي.
د شفق مسله یو سنه توپیر لري دغه بل لوبغاړو ترمنس. هغه نه تنها بده چې هغه افغان پریمیر لیگ تورن دی چې ماچ فکسنګ کړی، هغه په بی پی ایل هم کې تورن دی. حتما هغه بنګلادیشي هغه د بنګلادیش کرکټ بورډ هم پکې نیول کړی و چې دا قضیه کرکټ بورډ جدي نیولې دی. خدا سه خبره ده چې کرکټ بورډ کچې کوم اسناد دغه بل لوبغاړو پر وړاندې ترلاسه کړي، کرکټ بورډ باید خپل نظر همدا شان چې د شفق لپاره نیولې دی هغه باید په ټول لوبغاړو جدي ونیسي. کچې داسې وشي نو هغه د کرکټ بورډ پرستیژ هم لوړیږي او خلک ډیر اعتماد کوي په کرکټ بورډ باندې.
د ځینو لوبغاړو نمونه اخیستل شوي چې دوی هم په خوازینه تخلفات کړي خو کرکټ بورډ ډیسپلین صحیح نه دی پرې تطبیق کړی، البته خلک انتقاد کوي. دا
کچری یو لوبغاړی په یو شهرت د ساته د نړیوال ورسیږي نو هغه باید ملي فکر وکړي، هغه د ملي ګټو لپاره د ملي ارزښتونو دپاره باید خپل غږ اوچت کړي. کچېرې مشهور لوبغاړي چې د کرکټ دی هغوی اوس ماشاءالله یو غټه شهرت لري، نړیواله شهرت لري، حتما کرکټ بورډ نشي کولی چې په دې اسانه ډول باندې د هغوی نومونه واخلي چې دا خلک هم باید مجازات وشي. زه فکر کوم چې د هغوی شهرت او محبوبیت دغه لامل کېږي کرکټ بورډ خپل صلاحیت چې دی هغه په سل په سل ډول باندې نشي کولی چې ادا وکړي.
د افغانستان ورزش ته ډېره زیاته بودیجه پخوا نه وه ځانګړې شوې خو اوس پیسې ښکته او پورته کېږي، څه فکر کوئ څومره باید د فساد سره مبارزه جدي ونیول شي په ورزشونو کې؟
د افغانستان د ورزش لپاره یو ډېر غټ چالنج چې وو او پرابلم چې وو بودیجه وو. نورو برخو کې اوس هم پرابلمونه شته دي لکه چې د تکواندو چې دی، د پهلواني، سکوهنې او نورو لوبو. اوس چې په کرکټ او لږ لږ په فوټبال کې بودیجه راځي، هغه د دولت له طرفه او له فدراسیون په ډیر غور او په ډیر جدیت سره باید مبارزه وشي، هم د کرکټ بورډ چارواکي، هم د غبل فدراسیونونو او ورزشي ادارو کې باید د فساد پر وړاندې ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې باید تصمیمونه ونیسي.
د ورزشي خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه هیئت غړی ذبیح الله شهزادو
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمال کې 43 داسې حملې ثبت کړي چې جنگي جرایم ګڼل کېدای شي. احمد تکل او نور تفصیل.
د فنریوال سازمان وایي د سوریه دولتي ځواکونو او د روسیې پاوز د 2019 کال د می او روان کال د فبروري میاشتو ترمنځ په ادلب او شاوخوا هغو سیمو کې چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه پکې وو پر روغتیایي تاسیساتو او ښوونځیو 43 حمله کړې دي. د بشري حقوقو د مدافع ټولنه وایي چې په خپل نوي راپور کې چې پرون د می په لسمه خپور شو لنړیوالو قوانینو د ګڼو جدي سرغړونو شواهد وړاندې کړي دي. په راپور کې دا سرغړونې له بشري جرایمو سره انډول بلل شوې دي. په شواهدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو درې ځمکني عملیات او د بیرلی بمونو دوه حملې یادې شوې او پاتې دیارلس وایي حملې دي چې دوه د سوریې د دولتي ځواکونو و د روسیې د پاوز او څلور نورې یا د سوریې یا د روسیې د پوځي ځواکونو لخوا ترسره شوې دي. پر راپور کې یادونه شوې چې ډیرای د حمله د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې شوې. د افنړیوال سازمان وایي د دې حمله هدف د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو سیمو کې ډیر ملکی وګړي او چې مخالفین پکې استو غندي. ل دسمبر میاشتې رئیس شاوخوا 1500 ملکی وګړي په سوریا کې وژل شوی او نږدې 1 میلیون نور ملکی وګړي بې ځای شوی. په سوریا کې په دې وروستیو کې د جګړو پراخیدل ظاهرا د هغو مخکنیو عملیاتو دوام دی چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې پیل شول او په ترڅ کې هغه وروستۍ سیمه په نخښه شوې چې د وسلوال اپوزیشن په ولکه کې دي. په هغه شواهدو کې چې د افنریوال سازمان ثبت کړی دي په اریها ښار کې د جنوري میاشتې د 29 نیټه هغه هوایي حمله هم شامل ده چې یو روختون ته نږدې وشوه او د راپورونو لمخې لکتر لګا دوه ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې او یو لس ملکی وګړي پکې ووژل شول. د افنریوال سازمان د سوریه حکومت په ادلب کې د فبروري میاشتې په 25 نیټه پر یو خوندزي د ممنوع کلستر یا خوشی بمونو په کارولو هم تورن کړی او ویل دي چې روسي عملیات د هغو بیرحمۍ او لړۍ ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې د ملکی وګړو د ترولو په مقصد سیستماتیک حمله شامل دي. په سوریا کې له مارچ میاشتې راهیسې نافذ اوربان تر ډیره پر ځای پاتې دی خو لا هم سلګونه زره خلک بې ځای شوي او پر بهرنیو مرستو متکی دي او دا په داسې حال کې ده چې دا سیمه د کورونا وایرس د سرایت له احتمالي ګواښ سره هم لاس ګرېوان ده.
ستاسو له پیغامونو
زه مینه يم د هلمند ولایت لیکنې ولې ده زما پیغام دادي ازادي راډیو ته چې دا مرسته چې ورکو کېږي دا مستحق کورنۍ ته ورکو کېږي دا هغه کورنۍ اخی چې هغه یو څه لري هغه مسکینان غریبان چې هیڅ نه لري هغه ته دا مرسته دا باید هغه ته مرسته دي چې هغه مسکینان غریبان نه هغه شي نه لري دې دا مشران خو په ځانو باندې وشي چې راوي بس سره خاص کې خو یې سره وشي دا چې باید د سنان ته ورکو وشي چې هغه مسکینان غریبان چې نه لري دا ځادي راځي مننه السلام علیکم.
د زابل ولایت زابلچی د ازادي رادیو ته د پیغام پرېږدم. د کورونا په نامه ټول افغانستان ټول ولایتو ته مرستې راغلي دي. لسونه مې نشته سوي دي غریبان په تمه دي چې نن یا سبا خو ټول خلک په یوه ګوله ډوډۍ پورې اریان دي. حال داسې شی نه لیدل کېږي. زموږ وکیلان صاحبان والي صاحب سیاسي خپل کمپاینونه کوي په یوه په بل نامه هغه دي او دغه دي را روان دي. حال داسې د کورونا استار د پاره په میلیونو افغانۍ رالی هغه افغانۍ د څه دی مفرتیږي چې هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زمن له یو ځای راځي هغه ځای شکار کوي اے مشرانو دغه ته مخه مه ورکوئ دغه مخه را وګرځوئ.
د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غمز مایبین یو دا مایبینو ماشینو نظامي مایبینو ماشینو نه اواز کوي. دا موږ د وزیر صاحب سره دا غوښتنه دا په هلمند کې ډېر غډوډي رشوت تخته کیږي په کتابچه کې 15000 افغانۍ ورنه کې ماشینه اواز کوي. پر اساس چې موږ دا غوښتنه شروع دي کومندانانم دا غوښتنه دي مستو کومشتاته او د نظامی مهدی نه